بسم الله الرحمن الرحیم محترم خوګو ناظرینو خویندو او رونو نن بزه ستاسو په مخ کې یو قصه کوم دا قصه د تعلیم قصه ده زموږ د شکم موجوده حالات دي سابقه سوار له سواکاله په دې کې تعلیم کم یو رول پلی کو په کم طریقې سره چې دینو تعلیم د قومونو په عروج او زوال کې خپل یو کردار ادا کو او نن د تعلیم څه صورت حال دی په ټوله دنیا کې د تعلیم د قصه ز شروع کوم د هغه زینه چې د کم زینه حضور علیه الصلاۃ والسلام د نبوت لحاظ سره او د رسالت لحاظ سره بعثت شو او هغه باندې ډوم به وحی چې دینو هغه ور باندې نازلې دل شروع شو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم د دې الفاظو ترجمه په ځای باندې وزد دې مفهوم ادا کوم چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ته واوروا دې خلق ته واوروا او دې خلق ته هاغه سواوروا چې دې خلق چې دین لکه دا علم چې ورته الله خولې دې او دا علم الله تعالی ته قلم په ذریعه سره دې دنیا ته شروع کړې دې دا هغه خبره وا د کمې خبرې نه چې زمونږه دا دین شروع شو زمونږه دا موجوده تهذیب او دا تمدن شروع شو کم چنن په دې دنیا کې یو عرب او 15 کروڑ خلک چې دغه فالو کوي کله چې دا خبره شروع شو نو هغه سره سره یکدم چې قران مجید راتلل شروع شو نو قران کې د علم بیانې دل شروع شو او په قران مجید کې د سلور او سونا سیوازلا د علم خبره راغله دا د علم خبره په دې طریقې سره مخ کې کیده چې د مکی په دور کې یو کورو د حضرت ارقم رضی الله عنه دار ارقم د اغینه د تعلیم او د تربیت یو مرکز جوړ کړی دی شو او چې څومره التکیب نوې نوې مسلمانان براتلل نو داغي تعلیم بکیدو داغي تربیت بکیدو او په دې طریقې سره زمونږ د دین دړم به ورزنه د اقرا د لفظ نشورو شو د علم بالقلم د لفظ نشورو شو او خبره په دې طریقې سره مخ کې کیدا تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت عربو چې کم سوسایټي و نو په هغه سوسایټي کې د شعر او شاعرۍ او د ادب یو ډیر لوی ذکر وو لیکن دا شعر او شاعری او دا ادب چې څومره وو دا په لیک کې به نه راتو عام طور باندې لیک وو خو په لیک کې به عام طور باندې دا نه راتو دا به خلکو زبانی طور باندې یادو او زبانی طور باندې ودا په میلو کې او په مختلفو مشاعرو کې او په پروګرامونو کې ودا پیش کېده کله چې بیا د اغینه پس حالات بدل شو او حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته تشریف راوړو او تاسو ته معلومه ده چې د مدینې د ریاست چې کله جوړېدو نو دا خالص په یو جمهوریت طریقې سره جوړ شو نو په هغه ریاست کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نړو به څوکړو جماعت جوړ کړو او ورسره تعلیمی اداره جوړ کړه هغه تعلیمی اداره چې په هغه کې بسومره خلق راتلو او هغه په هغه کې سبق وي نو دې ته اصحاب صفه وي صفه چبوتری ته وي یو اوچت ځای ته وي نو په هغه جماعت کې دنه او ورسره یو اوچت ځای وو چې په هغه اوچت ځای باندې ودا ټول طالب علمان به ور باندې ناستو حضور علیه الصلاۃ والسلام به پخپله هم د دې تربیت کو او د دې تربیت لپاره نور اساتذه هم موجود وو چې هغه اساتذه به د دې تربیت کو دې ته به لیکل خودل دې ته به لستل خودل او دې ته به د جبو تعلیم ورکاو او دې ته به نور ډیر شي تعلیمونه ورکول حتی چې داسې اوښو چې دا خبره به تاسو ته معلومه وي او دا خبره ډیره زیاته تاریخی خبره ده چې کله جنگ بدر اوښو او په جنگ بدر کې ډیر شي مشرکین هغه د مسلمانانو په قید کې راغله نو حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه وخت حکم وکړ چې کوم مشرکین فدیه ورکولی شي نو هغه دې فدیه ورکړي او چې څوک فدیه نشي ورکولی او تعلیم یې کړی دی نو اغی د مدینې لسلس بچو ته دی اغی د عربی جبه ابتدایي حروف تهجی اوخی او د اغی لیکل دی ورته اوخی نو دا د اغی د پاره فدیه شو او د اغی د پس اغی بیا واپس لشی لکه میاش یا دو میاشت یا درې میاشت دی اغی د بچو تعلیم اوکی ظاهر خبره ده چې کله مشرکینو د مدینې د مسلمانانو بچو تربیت کو نو اغی ورته د اسلام علم خو نه ورکو اغی خبرته د عربی جبې بنیادی علم ورکاو او د لیکلو او د لسترو طریقه به ورته خوله نو په دې طریقې سره تاسو ته اندازه لګې دی شي چې څنګه زمونږ د دین او حضور علیه الصلاۃ والسلام راتلو سره یکدم د قران علم او ور سره عام د دنیا علم دا یو ځای بالکل په دې طریقې سره روان شو. بیا د هغې نه پس دا د مسلمانانو یو عامه طریقه جوړه شوه چې کوم ځای کې به مسلمانانو جومات جوړاو نو جومات سره به یکدم یو تعلیمی اداره جوړوله، او په هغه تعلیمی ادارې کې به لومبی خبره سوه د لیکلو او د لوستلو تعلیم به ملاوېدو. بیا به د هغې نه پس په هغې کې ظاهره خبره ده چې د دین تعلیم به هم ملاوېدو، او د دین تعلیم بنیادی طور باندې هغه وخت صرف او صرف قرآن مجید و، او بیا ورپسې وروستو احادیث رسول الله علیه الصلاة والسلام هغې سره راغله. دې سره سره بیا د دنیا تعلیم هم شروع شو. دغه وجه ده چې موږ د صحابیاتو او د صحابه کرام نومونه بیا وروستو اخرو رضی الله عنهم اجمعین، نو په هغې کې موږ ته بیا ښکاري چې هغه صحابه او صحابیات پکې راغلو چې هغې به بیا مختلف قسم له علوم او مختلف قسم له فنون چې دیونه دا بیا را مخکې کول. بیا د هغې نه پس چې کله د خلفای راشدینو دور راغې، نو په هغه دور کې هم هر ځای کې به چې کله جومات جوړېدو نو جومات سره به یکدم تعلیمی اداره جوړېده. چنانچې د دې په وجه باندې هر یو مسلمان چې دی نو داغه علم زده کول لازم او ملزوم شو. دا ممکنه نه وه چې یو بچی د مسلمان وي او یو بنده د مسلمان وي او هغه به لیکل نشي کولی، هغه به لوستل نشي کولی، هغه به د علومو نه به واقف نه وي. نو چې دغه علومو نه مسلمانانو واقفیت شروع کړه، نو د هغې په وجه باندې د مسلمانانو په ټول دنیا کې یو عروج راغې. دغه عروج چې د حضور علیه الصلاة والسلام په زمانه کې شروع شوی و، او دا بیا د خلفای راشدینو په زمانه کې یو ډېر لوی ایریا ته ورسېده، هغه ایریا ته ورسېده چې د هغه وخت چې کوم دوه ډېر غټ طاقتونه و، یو طرف ته د روم طاقت و او بل طرف ته د ایران طاقت و. د ایران طاقت هم د مسلمانانو د ریاست سره دشمنی شروع کړه او ویچې داز ختموم. د روم ریاست هم د مسلمانانو ریاست سره دشمنی شروع کړه او ویچې داز ختموم. نو مسلمانان چونکه د علم په میدان کې مخکې وو، او ظاهره ده چې ورسره د ایمان هغه دولت هم هغې ته حاصل و، لیکن ورسره ورسره د علم دا خبره هم یقینا موجود وه. نو د هغې په بنیاد باندې هغوی یو طرف ته ایران له شکست ورکو او بل طرف ته روم له شکست ورکو، او هغه زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې د مسلمانانو چې کوم ریاست و، نو هغه ریاست زمونږ د موجوده بلوچستان او د ملتان نواخلې د افریقې تر اخري سر یعنی تر مراکش پورې چې دی نو دا رسېدلې. د صحابه او د دور نه وروستو بیا اسلام چې کومه ترقی کړې ده، نو هغه بیا په ډیرو لږو ځایونو کې شوې ده. هغه یا خو زمونږ دا چې کوم بر صغیر هندو پاک کې څه ځایونه دي نو دلته کې شوې ده، او بیا که د هغې نه پس کومه ترقی شوې ده په بنګلادیش کې موجوده چې کوم په بنګلادیش دی یا په ملیشیا یا په انډونیشیا کې، نو هلته کې بنیادی طور باندې مسلمانان تاجران ورسېده، تاجرانو سره هلته کې مبلغین ورسېده، علما ورسېدل، او خالص د دعوت په بنیاد باندې بیا دا ټوله علاقه چې دی نو هغه بیا وروستو مسلمانه شوه. لیکن دا چې کوم علاقه وه، دا علاقه بنیادی طور باندې د خلفای راشدینو په دور کې دا د اسلام د جنډې د لاندې راغلی وه. دا اصل کې د علم برکت و، او دغه علم خورېده. کله چې د خلفای راشدینو زمانه ختمه شوه او بنو امیه په اقتدار کې راغله، نو په بنو امیو کې صرف یو حکمران یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه داسې و چې هغه یو ډیر عظیم حکمران و. کنی د دین علاوه د بنو امیه د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نه پس بیا چې څومره حکمرانانو، نو که د هغې مونږ نننۍ زمانې حکمرانانو سره مونږ د هغې موازنه وکړو، نو شاید چې نننۍ زمانې حکمرانان به د هغې نه لږ غوندې بهتر وي، ځکه چې د هغې په دربارونو کې بس کېدل نو هغه ناګفتنی غوندې خبرې دي چې تاریخ هغه نقل کړي دي، یو زمونږ تاریخونه چې څومره دي نو په هغې کې هغه موجود دي. تاهم هغه وخت هم چونکه مسلمانان د علم په وجه کې د ټولی دنیا نه مخکې وو، د علم په میدان کې هغې د ټولی دنیا نه برتر وو، نو دغه وجه ده چې د هغوی هغه وخت هم په دنیا باندې بالادستی قائمه وه. بیا د اغی نفس د بنو عباس دور راغې د بنو عباس په دور کې هم بعض حکمرانان خو او بعض حکمرانان درمیانه درمیانه وو، لیکن اکثریت چې کوم د حکمرانانو نو هغه زمونږ د مسلمانانو د نننۍ زمانې د حکمرانانو نه خراب وو او ښه نه وو، لیکن د هغې نه باوجود هغه وخت هم مسلمانانو په دنیا کې بلې حاضې مجموعی برتری او بالادستی قائمه وه. ولې قائمه وه؟ ځکه قائمه وه چې هغه وخت مسلمانان به چې کوم ځای ته رسېدل نو یکدم به هلته کې هغې نالج یعنی علم به ورسو، فوراً به لیکل شروع شو، لستل به شروع شو، چې هغې به کوم ځای ته ورسېدل نو د هغه ځای کتابونه به هغې فوراً په عربی ژبه کې هغې به ترجمه وکړه او د هغې چې کوم د مسلمانانو کتابونه دي د هغې به په هغه ژبو کې ترجمه وکړه. نو په دې طریقې سره به د نالج یعنی د علم یو ټرانسفر شروع شو، د هغې نه به ټول علمونه ځان ته واغسته، خپل علمونه به هغوی له ورکړه. په دې طریقې سره د بنو عباس په دور کې هم دا سلسله دغه شانت جاری وه. بیا د هغې نه پس دا سلسله نورو هم جاری وه، حتی چې تقریبا 300 کالو پورې دا سلسله هم دغه شانت جاری وه. اگر چې د مسلمانانو ملکونه بیا تقسیم شو او مسلمانانو به یو بل سره بیا دشمنی هم کولې او د یو بل خلاف به هم جنګونه کول، او د دې نه پس بیا خلافت عثمانیه چې ورته ویلې کیږي چې هغه اصل کې د خلافت دا نوم د ړومبو څلورو خلفاو نه علاوه بیا د نورو دپاره اغستل مناسب نه دي، لیکن چونکې دا تاریخي یو خبره ده او د خلافت یو معنی حکمرانی هم ده یعنی ساده حکمرانی، نو دا په هغه حیثیت کې لکه د خلفاو دا نوم اغستل کیږي، نه چې ګنې په یو اسلامي سینس کې چې دی نو دا اغستل کیږي. دی وخت مونږ سره یو کالر په لائن باندې دی، نو مونږ به د هغې کالر کال واخلو او دی وخت د کال نه هم مخکې چې دی نو مونږ به یو بریک اخلو. نو اول به مونږ یو بریک ته لاړ شو او بیا به انشاءالله مونږ خپلې خبرې جاری ساتو. د بریک نه مخکې مونږه یو کال به اغستو، لیکن په مینس کې بریک لازم و، نو لہذا هغه کال به اوس مونږه واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. زمان مولا خیل کوټ نه خبرې کوم. جی
جی جی جی ښه. جی
ډاکټر صاحب ستا ډیره مننه او ستا کور ودان چې دونه ښایسته موضوعات او ستاسو د پروډوسر صاحب چې دا ډیر ښایسته ټاپک سلیکټ کوي او د دې ضرورت دی دا وخت مسلمه امت او خاص طور باندې پاکستانیانو ته چې مونږ دې نه څه زکو خپل په زندگی کې یو څه تبدیلی راوړو. ډاکټر صاحب تاسو ډېر لیکچرز ډېر ډیبیټس او ډېر مکالمې ما
ډېر مهرباني
او تاسو په خپل یو استاد یې، نو زه ډاکټر صاحب خبر دا کوم تاسو د علم په باره کې چې دې اوس کومه چې خبره کوله، نو موجوده حکمرانان مسلمان حکمران به خبره کو اسپیشلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ریجن، یعنی زه پاکستان خبره د دې سیمه خبره نه کوم. زه به د مسلمه امت چې دا زموږ چې کوم امت ده مسلم امت چې ده د هغې په باره کې به مونږ خبره کوو. ډاکټر صاحب آیا دا مسلم امت حکمرانان چې دي د علم د حصول په باره کې نن مسلمانان په ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې ډیر شاته پاتې شوی دي، حالانکه مسلم امت چې ده د هغه ریسورسز چې دي د هغه وسایل چې دي په دنیا کې ټول نه زیات چې دي هغه وسایل چې دي هغه د مسلمانانو په لاس کې دي. جامع الازهر یونیورسيټي کومګه ماینس کو نو زه خالي دا آیا دا حکمرانان پوره د مسلم امت د حکمرانان چې دي آیا دا ذمہ دار مونږ تر نن پورې جامع الازهر نه رستو بیا یو داسې سوسایټي نه د جوړ کړي، داسې یونیورسيټي نه د جوړ کړي، داسې مکتب هم نه د جوړ کړي چې هغه د مسلمانانو علمی خدمتو کې دا د مسلمان حکمران تاسو ویلي چې د موجوده حکمرانان چې دي هغه بهتر حکمرانان دي لیکن د علم خدمت دی نه دی کړی، دا ریسورسز چې دي مسلم ریسورسز دا ځایکی کی لګیا دي دا ساينس اینڈ ټیکنالوژي باندې نه لګي یونیورسيټیان نه کلی جوړې شوی یو کارا یونیورسيټي مونږ جوړه ک مونږ دا منو چې مونږ ډېر لوی کار کړی دی حالانکه مونږ علم اور ادب کې مونږ خپل د مشرانو تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ صحیح آ رہا
بالکل صحیح
خبر ہے دا مونگ دا علم کم خدمت مسلم امہ چھ دے حکمرانان دا علم کم دا آیا دا دی ذمہ داری نوا چھ دی یونیورسٹیاں نے جوڑے کھڑے وے دی نن چھ مسلم امہ تا چھ کم علی زلی استنزی دی ڈاکٹر صاحب شاید تا سما سا اتفاق ہونا مونگا یونیورسٹیاں نے جوڑے نکے مونگا مکتبو نہ جوڑ نکو
جی
مونگا امت تا چھ دے تعلیم ور نکو روشن خیال تعلیم ہم ور نکو دے قرآن اور دے سنت تعلیم مونگا آگئی تا ور نکو دے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نو دا پا حکمرانانو باندے دا ٹولو نا لویا ذمہ داری دا چھ دے علم خدمتو کی دے مذہب خدمتو کی اور دا سے درسگاہ دے جوڑ کی لکا جامع الازہر یونیورسٹی اور دے سائنس اور ٹیکنالوجی پا میدان کے دا دے امت مسلمہ چھ کم ریسورسز دی دا پا سائنس اور ٹیکنالوجی کے دے او لگی کی نو بیا چھ دے ابیابا مونگا خپل حق دے حکمرانی حق بارا
دیر مہربانی جی زا ایگزیکٹلی نن ہم دا قصے بیانو ما سنگ چتا سو دا سوالو کا کنا دے سوال تبا ایگزیکٹلی زا پا آخر کے برازم او زا ہم دا قصے چی دینو نن بیانو زکا چی دا دیر زیادہ ضروری خبر دا چی دے تعلیم پو جبان دے سس تبدیلی ورس تو بیارات لی ایگزیکٹلی زا ہم ستا سو دے سوال پسی رازم نو ما تاسو تا دا خبر کولے چی مسلمانان پا دی دنیا کے اتو سو کالو پورے بالا دستو او برتری وا نو دا برتری اصل کی ددی دا علم پو جبان دے وا اگر چی پا دی مینس کی دا سے ہم شوی دا چی مسلمانان مختلف ملکو نجوڑ شو یو بل سر بے جگڑے ہم کولے محمود غزنوی و امیر تیمور و دغشان دے مختلف نور سیزون نور مختلف حکمرانانو لیکن چونکہ دا علم برتری ددی پا دی دنیا کی قائمہ وا نو دا اغی پو جبان دی پا دی دنیا کے بلے حاضر مجموعی بالا دست ہمو برتر ہمو او دنور دنیا چی دینو اغیب ہر سکے دیتا قتل دغز ہے کہ یو خاص تبدیلی راغلا دا تبدیلی زدا غواڑم چی زمونگا سمر دوستان رونا او خوین دی اغی زما دی خبری تا دیر زیادہ توجہ ورکی زکر چی دا دیر زیادہ یو اہم خبر دا پا یورپ کی یو خاص دور دا سے راغے چی اغی تا اغیب تور دور وی تاریک دور ورتا وی دا تاریک دور پا دیرو سیزونو کے تاریکو او په یو بل صورت حال کې هم ډېر لوی تاریخ په یورپ کې دا دولسمه صدی دیارلسمه صدی او تقریبا دا څوارلسمه صدی دا په یورپ کې داسې تیرې شوې وې چې په یورپ کې آبادی ډېره زیاته سیوا شوې وه بیماری په کې ډېره زیاته سیوا شوې وې حتی چې یو د طاعون بیماری راغله او هغې تقریبا 15% خلق چې دي نو په هغې کې لاړل مړه شو الته کې هغې سره د ډوډۍ یو ډېر لوی کمی و د جامې یو ډېر لوی کمی و او هغه زمانه کې یورپ چې دی نو هغه د صحت لحاظ سره هم انتهایی ډېر کمزور و بلکې دا به ویلې کېدل چې چونکې دا د یخ قومونو خلق دی نو لحاظه د دې رنګونه چې دی نو دا همیشه د پاره به زیړ وي او دې ته به پوټیټو ایټرز وې پوټیټو ایټرز مطلب دا دی چې دی صرف او صرف الوګان ویني او الوګان دی کرلی شي او الوګان دی سره موجود دی نو صرف هغه خوري د دې نه علاوه چې دی نو دی بل څه شی نشي خوړی ځکه چې بل څه شی دی په هغه طریقې سره ملاوي کې کله چې په یو ملک باندې یا په یو قوم باندې یا په یو خاص ایریا باندې داسې یو وخت راشي نو په هغه وخت کې یا هغه مکمل طور باندې توا کیږي او یا چې دینو د هغې د اوچتېدو دپاره قدرت یو لار جوړه کی دا قدرت چې دا لار جوړی نو دا هم الله دا لار جوړی چې دا قوم یا دا خلق چې کم دی په دې کې مهم جو خلق راوزی چې هغوی وایي چې موږ به دا خپل قوم یا دا امت یا دا ایریا چې کومه ده دا به موږ تبدیلو دا به موږ بدلو کله چې په یورپ کې دا هر څه وشو نو د دې نه پس به بیا دوه کاره کېدو یا به یورپ مکمل طور باندې ختمېدو او یا به چې دی نو یورپ مخ په ترقی باندې تو چنانچه دغه وخت یو ډیره عجیبه خبره وشوه هغه وخت په یورپ کې بعضې خلق وو چې هغوی ایجاداتو طرف ته ورمخکې شو چې موږ صدا سے کار وکو چې دا هغه کار په نتیجه کې زموږ دا چې کوم قومونه دي دا مخکې شي په دې کې یو ډېره لویه ایجاد چې کوم دی کم چې زما په خیال باندې د یورپ ټول تاریخ بدل کو او د یورپ ټول قسمت بدل کو دا خالص زما یو تھیوری ده او زه ستاسو په مخ کې ځکه پیش کوم چې زما خیال دا دی چې په دې باندې مختلف تاریخ دانان او مفکرین او دانشوران په دې باندې خپل تنقید هم وکي او دا هم ماته رائے راکړي چې آیا زما دا خبره صحیح ده یا زما دا خبره صحیح نه ده داسې وشوه چې په 1430 کې یعنی سن 1430 کې څوارلس سوه او په دیرشم سن کې په جرمنی کې یو بنده و د هغه نوم و ګوټنبرګ هغه د دنیا د ټولو نړومبې پرنټنګ پریس ایجاد کو هغه پرنټنګ پریس چنن ور باندې ټول کتابونه چاپ کیږي. دا پرنٹنگ پریس په دنیا کې د ټول نړومبې په 1430 کې په جرمنی کې ګوتنبرګ نومې یو بندي ایجاد کو. دې ایجاد په یورپ کې یو انقلاب راوستو. هغه انقلاب داو چې د دې ایجاد نه فوراً پس په یورپ کې دننه د کتابونو د پرنٹنگ یو سلسله شروع شوه، یو عظیم الشان سلسله شروع شوه. او چونکه خلق داسې و چې هغوی ته معلومه وا چې یا به مونږ تباه کیږو او کنی بل لار مو نشته بې د علم د زده کړې نه، نو په 50 کاله کې دننه دننه یعنی 1430 ته وګوره او په 50 کاله کې دننه دننه یعنی تر 1480 پورې چې دی د یورپ نیم په نیمه خلق چې دی نو هغوی څه نه څه تعلیم چې دی نو د هغې نه ځان بهره ورکړه. اگزیکټلی دا هغه زمانه وه چې مسلمانان ریاستونه دغه وختې په یو خوب کې او په یو آرام کې تلل. دا ولې په خوب او په آرام کې تلل؟ د هغې هم څه خاص وجه ده، یعنی څه خاص د هغې څه زمینی حقایقو. هغه وجه دا وه چې هغه وخت مسلمانان چې څومره قومونه وو نو دی میدانی علاقو باندې قابض وو، دی ته خوراک او ډوډۍ او جامه ډیره میلاوېده او دی ته هیڅ قسم له چیلنج درپیش نه و. نو چې کله یو قوم ته چیلنج درپیش نه وي نو د کې سستی راځي، د کې کمزوري راځي او دی د علم نوم بې بهره کیږي، ځکه چې چاته ډوډۍ په وافر مقدار کې ملاویږي، خوراک ورته ملاویږي، جامه ورته ملاویږي. نو د مسلمانانو ملکونو دا حالت چې هغې کې رفته رفته کمزوري راتله، عیاشي پکې نورو هم سیوا کېده او ورسره ورسره چې دینو په هغوی کې یو آرام طلبي راتله. او بل طرف ته په یورپ والو خلکو ته دا دغه چې هغه څنګه چې خبره کیږي چې یو کیږو کنی ختمیږو، نو د هغې خبره دا وه چې یا به علم حاصلو او یا به ختمیږو. چنانچه د علم دا خبره چې الته کې شروع شوه او یکدم هغې خپل ټول زاړه کتابونه چاپ کول شروع کړه، نو د هغې په نتیجه کې په یورپ کې د بیدارۍ یو لهر خور شو. یو داسې لهر راغې د بیدارۍ چې په هغې کې خلکو سوچ سمجھ شروع کړه. چنانچه د هغې سوچ سمجھ په نتیجه کې تاسو په خپله پوهیږئ چې پرنټنګ پریس ایجاد شو او پریس ورسره کتابونه شروع شو، نو کتابونو سره یکدم د هغې معیشت بدلیدل شروع شو، ځکه چې هغه معیشت چې د هغې کې مخکې ایس مشینری نه وه، په هغې کې کتاب راغی، خلکو کتاب اغسته، چا کاغذ جوړو، چا پین جوړو، چا سبل سے جوړول، او د هغې په نتیجه کې چې دی نو الته کې یو ډېر لوی پیمانه باندې پرنټنګ پریسونه جوړ شو او کتابونه الته کې چاپ کېدل شروع شو. دې وخت مونږ سره یو بل کالر په لائن باندې دی، مونږ به د هغې کالر واخلو. جی السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
باوی صاحب تاسو په دې خپل لیکچر کې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی 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 دا ز ډیر د حکم چې نن زما دا موضوع نه ده، ان شاء الله کفرز کو هغه کله خبرې نو هغه بز اخلو ان شاء الله په خپل ځای باندې. نن ز اصل کې تاسو ته دا ویل غواړم چې علم څومره فرق پرې باسي، او نن د زمونږ د پاره، د پاکستان د پاره او د امت مسلمه د پاره هر څه مونږ لپاره خودل پکار دی، او چې مونږ خالص اوایو چې مونږ به تر هغه وخت پورې چې دینو بل مسله به نه ټچ کوو کله پورې چې مونږ خپل علم چې دی دا کم از کم 80% ته په دې خپل ټول ملکونو کې نه در رسولې. نو زه ستاسو دا سوال د نن د پاره چې دینو لګي او طرف تک دما او دا خپل خبره چې دینو دارا مخکې کوم. نو په یورپ کې دا صورت حال جوړ شو چې الته کې د علم په بنیاد باندې نوی نوی معیشتونه په وجود کې راتلل شروع شو. اوس چې د علم په بنیاد باندې الته کې خبره شروع شوه، نو الته کې یو څو تبدیلۍ راتلی. لومبه تبدیلی د هغې په مذهبي سوچ کې راغله. مذهبي سوچ دا و چې مخکې به پادری وی چې زه سویم نو دا مذهب دی او دا دین دی، او چې کله خلکو په خپله بایبل کتل شروع کړه نو خلکو وی چې پادری صاحب چې دینو د دوی نه خو مذهب نه دی، ما ته خو چې دینو زما بایبل چې دینو په هغه کې زما مذهب لسته شمه، نور کتابونه د مذهب چاپ شونه هغه وی چې مونږ خدا مذهب په خپل لسته شو، د پادری په دی باندې اجاره داری د کم طرف نه راغله. نو دا غي په وجه باندې دلته کې پروتستانتیزم شروع شو، یعنی احتجاج شروع شو، او هغه احتجاج په نتیجه کې تاسو وینئ چې نن هم چې کوم مسیحي دنیا دا نو هغه په ډیرو غټو غټو یو درې سلور حصو کې تقسیم ده، یو چې دی نو کیتھولکس دی، بل پروتیسټنٹس دی، بل نور مختلف سیزونه دی. اوس دی وخت یو بل کالر مونږ سره په لائن باندې دی، دا غوی کال به واخلو او زه خپل خبرو هم دغه شان ته بیا جاری ساتم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب شاز محلیم خبرې کوم.
خجی ډیر مهرباني جی.
تاسو څنګه یې؟
الله خوشاله ساته.
خجی ډاکټر صاحب، ماته سم دا تاسو کو چې تاسو د علم پر روشنه کې خبره کوي لګیا یې.
جی.
زه تاسو نه دا تاسو کول غواړم چې تاسو لکه په ماته سره ویل غواړي چې ډیر خلک زمونږ په دې معاشره کې وایي، په د پښتنو په معاشره کې او اسیم په اسلام کې داسې خلک وایي چې کله جنې دې تعلیم مو کې ارته مو کې خو هغه به جواب نه کوي، او که جواب کوي نو هغه پیسې آرامي دي، لکه په هغه کې به ته زکات هم نه ورکې، پای کې به ته شرم نه ورکې، پای کې به ته خیرات هم نه کوې، ځکه چې دا پیسې کمې دي. لور د طرفه د جواب نه راځي، نو د ښځې جواب چې کوم دی هغه اسلامي معاشره چې کوم دی هغه نه مني. دی سوال زه ډیر زیات خفه کړی یم، تاسو ماته لکه په دې روښنه کې تاسو ماته سوایي.
بلکل ټیک دی جی، زه خپل موضوع د لکه سات لپاره پرېږدم او زه په دې مینس کې ستاسو دا خبره اخلم. د حضور علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې چې څومره زنانه وي، هغه زنانه چې دین او عقیب جواب هم کو، هغه زنانه به خپل چې دین او کر کرونده به هم کوله، هغه به تجارت هم کو، هغه به بازارونو ته هم تلی، په بازارونو کې هغه د دکاندار په حیثیت باندې به هم کار کو، او هغه به التکی د گاهک په حیثیت کې به هم کار کو. زه ستاسو په مخ کې صرف یو حدیث چې دین او هغه ستاسو په مخ کې ویم چې دا حدیث چې دین دا په بخاری کې، په مسلم کې، په نسائی کې او په مختلف نور کتابونو کې هم راغلی دی. دا هغه نه تاسو ته اندازه ولګی چې یو زنانه جاب کول چې دی دا اسلامي اعتبار سره مکمل تور باندې جایز شه دی. صرف دومره دا چې هغه هم او سړی هم هغه به د حیا په طریقې کوي، او د حیا په جامه کې به هغه یقینا یو بل سره انټریکشن به کوي، د هغې نه به سیوا انټریکشن چې دی نه هغې به نه سیوا کوي. هغه د حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه دا روایت بیانوي، هغه وایي چې زما ترور وه او هغه په عدت کې ناسته وه، نو د عدت په مینس کې داسې وشوه چې د هغې کوم د کجورو باغ و، نو هغه باغ د هغې پوخ شو، نو هغې ته چا ویلو چې د عدت په زمانه کې تبار نه شوتې. نو هغې زه ځان سره کړم او حضور علیه الصلاۃ والسلام له چې دی نو هغه لاړه د دې تپوس لپاره، او ورته یې وویل چې زما باغ چې کوم دی نو هغه د کجورو نه ډک شوی دی، او اوس چې دی نو زه څه وکړم د هغې دپاره څه وکړم. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایه، ته د کجورو خپل باغ ته لاړه شه، د هغې میوې د راکوزولو انتظام وکړه، بیا هغه میوه چې دی نو منډه ته یوسه، په منډه کې خرڅه کا، داغې نه چې کومې پیسې تا ته میلاو شي نو هغه ستا پیسې دي، د خدای په لار کې صدقه کولې هم شي، خپل کارونه هم تنه سرته رسولې شي. سوچوکې چې د دې یو روایت نه تاسو ته اندازه لګي، نو دا اصل کې که چا د دې خلاف څه خبره کړې ده، نو د هغې خبرې نه په قرآن کې څه بنیاد شته، نه په حدیث کې څه بنیاد شته. اوس دې وخت یو بل کال هم موږ سره پلاین دی، او که زما دا خبره نن کمپلیټ نه شوه، نو ان شاء الله دا به زکه خیری جاری ساتم، او دا به زکه خیری سوات یونیورسټی ته رسوم، هغه سوات یونیورسټی ته چې د کمی یونیورسټی زمواري چې دی نو هغه په ما باندې راغلی ده، او زه به تاسو ته ویم چې دا خبرې څنګه طریقې سره به موږ دا خپل ملک او دا خپل پښتونخوا به مخکې کوو. بل کال اخلو. السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام جی، زه شفق تورخیل د بډرام نه خبره کوم جی.
حاجی حاجی
جی، زه ماته مدار ریکوست جی چې جنګه چې کوم تعلیم کوي کنه جی، دوی له جاب کوشته کې نشته جی.
جی بالکل ٹھیک شو جی.
او جی ډاکټر صاحب، تاسو موضوع خو نه خو جی، او بالکل سم کول واړم
جی. بالکل
ډاکټر صاحب، یو سړی خپل دا وای چې اون زه پښتونم او بیا مسلمانم، د دې باره کې تاسو څنګه وای جی؟
دا سوال تاسو دوباره بیا دوهراو کې زه پوه نشم
جی. که یو سړی وای کنه جی چې زه اول پښتوني ما بیا مسلمان مې، او نه خپل قوم ویل شي، او
ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو، ستاسو خبرې ته ستاسو خبرې ته ورسېږم، ستاسو خبرې ته زو رسیدم. بالکل ټیک شو جی، دا دواړه خبرې به زو اخلم. د ټول نړۍ خبره دا ده چې قران عظیم الشان چې کوم دینو په ما څنګه چې تاسو ته وي د سلور سو نه سیوا زل چې دینو د علم خبره کړې ده، او د علم په دې خبره کې د نارینه او د زنانه ترمنځ هیڅ قسم چې دینو فرق زمونږ دین نه دی کړی. په روایتو کې هم چې دینو هیڅ قسم لا فرق زمونږ په دین کې نه دی شوی. بیا د هغې نه پس تاسو وګورئ چې د صحابیاتو د تذکرې چې کوم کتابونه دي هغه تاسو راواخلئ، او بیا د هغې نه پس چې په دې امت کې کوم عظیم الشانې زمونږ اساتذه زنانه پاتې شوي دي، او په کوم طریقې سره چې د هغې مخکې شوي دي، هغه تاسو د هغې تذکره تاسو ولولئ، نو موږ ته د هغې نه اندازه لګي چې زمونږ د امت چې کوم زرین دور و بهترین دور و، نو په هغې کې زنانه د ادب په میدان کې مخکې وي، هغې علاج به کوو، هغې د سرجري په میدان کې مخکې وي، هغې کاروبار به کوو، هغې به په کور کې دننه چې دی نو هغې به مختلف قسم له کاروبارونه کول، هغې به بهر کارونه کول. حضرت عمر رضی الله عنه یو خاتون و حضرت شفا بنت عبدالله نو هغه د بازارونو د قیمتونو سرکاری افسر اعلی مقرر کړی و او په هغه حیثیت کې هغه په بازارونو کې ګرځیده او په قیمتونو باندې بیچې دونه توجه ساتله. یو بل صحابیه حضرت ام عامره دا خبره کوي چې لکه زه په بازار کې وم او ما په حضرت علی رضی الله عنه باندې په بازار کې مې خرڅ کړ لکه په هغه زمانه کې زنانو چې دینو عقیبه دکانداری به هم کوله. نو په دې طریقې سره د خواتینو لپاره د علم یو دروازه بند نه ده. البته دا خبره بالکل صحیح ده په خپل ځای باندې چې کم ځای کې سړی وي او کم ځای کې ښځې وي نو سورې نور چې موږ لکه هدایات را کړی دي هغه هدایاتو مطابق به سړی چې دینو عقیبه هم د حیا او د تهذیب په دایره کې بدن نه وي او زنانه چې کم دینو هم د حیا او د تهذیب په دایره کې بدن نه وي. او په دې کې دننه یو بل سره دي هر قسم له انټریکشن کولی شو. د سورې احزاب چې تر سو پورې هغه خاص ذکر خبره د وقرن فی بیوتی کنا نو دا به موږ له یاد ساتل پکاري چې دا اصل کې دا چې دینو دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام بی بیان ہوتا یعنی زمونږ چې کوم امهات المؤمنین دی اغي ته دا تذکره ده ځکه چې دینو قران مجید دا ویلي دي چې یا نساء النبی لستنک احد من النساء اد نبی بی بیانو صلی الله علیه وسلم تاسو چې دینو د عام خو په شانته نه تاسو زی مواری چې دینو غلګه سیوا دي نو بیا اغي ته ویلي دي چې وقرن فی بیوتی کنا وغیرہ وغیرہ نو به خبر خدا ده. دا دویم سوال چې تاسو وکړو نو دا زموږ په دې سوسایټي کې دا یو سیاسي غونټه خبره ده چې یو بندوی زاول پښتونم بیا مسلمانم یو بندوی زاول پاکستانی م بیا پښتونم یو بند چې دین هغه کله یو خبره کله بل خبره زبست تاسو په مخ کې دا خبره دی وخت عرض کوم چې زموږ دې وخت کې تاسو سوچو کې نو زموږ یو سلور پہچانو نه دي انسان مسلمان پاکستانی او پښتون د سلور واړو پہچانونو کې د یو بل نه هیڅ تضاد نشته. کم خبره چې انسانیت کوي اوم هغه خبره ظاهره ده چې اسلام به کوي اوم هغه خبره پکار داله چې د پاکستانی په حیثیت کې مونږ کوو اوم هغه خبره پکار داله چې مونږ د پښتون په حیثیت کې مونږ کوو. ولې دا سلور واړه چې دین انصاف صحیح نه ګڼي ولې دا سلور واړه چې دین دی رښتیا صحیح نه ګڼي ولې دا سلور واړه د ملما خیال ساتل او د گاونډي خیال ساتل او د غریب خیال ساتل چې دین دا صحیح نه ګڼي. نو اصل کې زموږ دا سلور واړه پہچانو نه دي او دا چې څوک دا قسم له خبرې کې نو دا اصل کې یو سیاسي خبرې او دا یو سیاسي نعرې بازی غونته ده. نو سیاسي نعرې بازی چې کوم ده نو دا به مونږ خاص تور باندې لکه په دې پیمانو باندې به ځکه نه تلو چې هغه خاص داغي نه داغي یو سیاسي مطلب وي داغي نه داغي سم مذهبي مطلب په اصل کې نه وي. زما خپل دغه دار چې دا سلور زمونږه پہچانو نه دي او زمونږ په دې سلور واړه پہچانونو کې یو بل سره هیڅ قسم له تضاد نشته. مونږ دې ټولو پہچانونو سره چې دینو مخکې کیږو مونږه انسانان یو او د انسان په حیثیت کې چې دینو پروردګار مونږ ته دا وایي چې ولقد کرم نہ بنی آدم ما چې دینو بنی آدم له تکریم ورکړې دي عزت مې ورله ورکړې دي. دویم نمبر خبر مونږ مسلمانان یو هو سماکم المسلمین پروردگار زمونږ د انوم چې دین مسلمانې خې دي. دریم نمبر مونږ پاکستانیان یو سلورم نمبر مونږ وختانه یو. نو قران مجید مونږ ته وی چې وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفوا تاسو مونږ چې دین په دې شعوب کې او په قبایلو کې او په دې تقسیم کې دا مختلف تاسو تقسیمونه مې کړی دي چې په دې طریقې سره تاسو لکه خپل یو تعارف کړی دی شه. ظاهر ده چې انسان د کمشي تعارف کوي نو هغه سره د غمینه پیدا کیږي دا مینه جائز ده لیکن د دې مینه ته تعصب رنګ چې دین هغه بالکل نه دی ورکول پکار بل سره دښمنی بالکل نه دی کول پکار خپل ځان یقینا مخکې کول پکار دی. اوس زه یو ځل بیا خپل موضوع پسې راځم مینس کې به ان شاء الله دغه شان د ستاسو د سوالاتو جواب هم ورکوم او ور سره به خپل موضوع ته به هم چلیږ. ما تاسو ته دا خبره کوله چې په یورپ کې دننه کله چې د کتابونو دا سلسله شروع شوه نو دې سره یکدم چې دینو په تهذیب کې او په مذهب کې تبدیلی راغله او چې مذهب کې یو ځل تبدیلی راغله نو بیا د هغې نه پس یو بله تبدیلی راغله هغې ته رنیسان ویل کیږي. د مذهب دې تبدیلی ته ریفارمیشن ویل کیږي یعنی اصلاح ورته ویل کیږي. دغه ته رنیسان ویل کیږي دا بله چې کوم تبدیلی په ټوله سوسایټی کې راغله. رنیسان مطلب چې دینو د دې مطلب دی نشأت ثانیه یعنی یو نوې طریقې سره خلق چې دینو خپل ماضي سره اټیچ شو. دا ماضي سره چې خلق کله اټیچ شو نه دي اوې چې زمونږ پخوانی کتابونه څنګه وو او ټول پخوانی کتابونه چې دینو هغې هغه چاپ کړو او بیا د نوې سرنه چې دینو علوم باندې خبره شروع شو. دغې نه پس نوره خبره به مخکې کیږي او زه به د دې طرف ته هم واسطه راولم چې دغه وخت په امت مسلمه کې څه کېدل لیکن اول به مونږ یو بریک اخلو. دغې نه پس به بیا انشاءالله خپله خبره جاری ساتو. فی الحال مونږ بریک اخلو. د بریک نه پس مونږه یو ځل بیا د خپل خبرو ترو اغا سلسله اوم د اغه زنه چې دینو بیا شروع کو. ما ستاسو په مخ کې دا عرض کو چې په یورپ کې اول چې څنګه زمونږ په مخ کې پرنټینګ پریس راغې، د پرنټینګ پریس نه پس د چھاپخانی د ایجاد نه پس الته کې ریفورمیشن راغې او رینیسانس راغله، د دې نه پس بیا الته کې یو څو نورې تبدیلۍ راتلې. دې وخت د اغې تبدیلونه مخکې چې ستاسو په مخ کې بیان کوم یو کال به زه اخلم، د هغې نه پس به انشاءالله مخکې ځو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، سلام.
ډېره مهرباني چې الله خوشحاله ساته.
ډاکټر صاحب زه ارشد خبرې کوم، اعتباد نه خو زه بیلنګ کوم ستاسو کلی سره.
ښه جی ښه.
ډاکټر صاحب زما یو کوېشن تاسو نه، چې خاص کر د دینی تعلیم په حواله سره چې نن سبا د مدرسو ماحول چې دی پاغې ډېر شکوک او شبهات کیږي، چیرخه ماحول نه دی یا پکې ټیرریزم شو یا نور داسې د وړو صحیح تربیت نه کیږي، داسې خبرونه راځي. او بیا خاص کر د جینکو دغه په حواله سره، د جینکو په حواله تعلیم په حواله سره، چیرې مونږ د ماشومانو که مدرسې ته نه لیږو نو دین تعلیم د دینی تربیت څنګه کو؟ تاسو خپل هم چې دی چې کوم هده پورزه پیژنم میډیکل ډاکټر یې، نو تاسو یو خپل هم لږ دی ناظرینو ته لږ خپل ووایه چې تاسو دا دونه د دین دا علم څنګه حاصل کړی دی، علم څه افورټس کړی دی، قرآن حدیث د دې زده کړم څنګه کړی، لږ تفصیلي جواب راکړئ جی. شکریہ.
ډیره مهرباني جی. تاسو ډیر زیات ښکلی سوال وکړ. که تاسو مال اجازه راکړئ نو زه به انشاءالله ستاسو دا سوال په اخر کې واخلم، او کېدی شي چې دا زنن وانه غستې شمه، او کېدی شي چې دا زه آینده پروګرام کې واخلم. لیکن زه دا وعده کوم چې زه به ستاسو دا سوال اخلم، ځکه چې دا زما د ریټولو خبرو یو حصہ ده. او دا خبره یاد ساتئ چې کوم د مدرسو نننې زمانې تعلیم دی، نو دې خبرې دې باره کې به هم زه توجه تاسو ته درکوم. دا به هم تاسو ته زویم چې زمونږ چې کوم جینکې دي نو هغې به مونږ څنګه دینی تعلیم ورکو، او دا به هم زه تاسو ته ویم چې یو انسان جدید تعلیم حاصل ای. لکه چې څنګه زمونږ د دوست ارشد صاحب دا خبر وکړه چې مثال په تور باندې یو بندا میډیکل ډاکټر وی یا انجینیر وی یا سبل سوي، نو دې سره سره باغ د خپل دین نه بزان څنګه واقف کای، د دې په دې ټولو طریقو باندې به ان شاء الله زتاسو که خیری په اخر کې به پویم. او اس که تاسو مالی اجازه تر کې نو زدا خبروم په دې طریقې سره مخ کې پوزم، او په اخر کې به ان شاء الله عمده لکه خیری رازم. کېدی شي چې زه دا خپله خبره چې زما کومه ده، دا زه آئنده په دوو نور پروګرامونو هم زه په دې باندې واخلم، او په دې باندې تو روزې نه مخکې مونږ بیا دا خاتمه وکړو د خپلو پروګرامونو. نو دې وخت یو بل کال هم کالر هم سره په لائن باندې دی، نو دا هغې کال به واخلو. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب زما یو کوشچن دی.
ہاں جی.
آیا د اسلام پورو سره د کوئی ایجوکیشن سسٹم جائز ہے کنا؟
یو ځل بیا تاسو ووایه. بالکل ٹھیک شوجی، بالکل ٹھیک شوجی. سړو ته بنیادی طور باندې سورې نور کې دا آداب خودلی شوی دی چې دی په مهذب جامع اچولی وي، او دی بچ دینو دی با لکه د خپل بدن د پټولو پوره پوره انتظام کړی وي، او د دې په لهجه کې به هم چې دینو تهذیب بوي، او د دې په خبرو کې به هم تهذیب وي، د دې په کړوړو کې چې دینو دا به هم تهذیب وي. دغه شانتي زنانو ته چې دینو اغي ته هم سورې نور کې دا ویلی شوی دی چې دی به هم چې دینو مهذب جامع به اچولی وي، او دی بچ دینو خپل سینې به په لوپټو باندې پټې کړی وي، او دی به په خپل چال ڈھال کې داسې خبره نه کوي چې داغه نس سکسی پن ظاهريږي، بلکې ډېر په تهذیب او په تمدن په دایره کې دننه دی. دواړه بیا یو بل سره خبرې هم کولی شي، س علمي خبره هم یو بل سره کولی شي، یو دکاندار او یو زنانه هم یو بل سره خبرې ترې کولی شي، په ټلیفون باندې هم خبرې کېدی شي، په دې تهذیب په دې دایره کې او د دین په دې دایره کې دننه دا ټوله. لہذا که فرض کړو یو تعلیمي اداره داسي چې په هغه تعلیمي اداره کې الکان هم وي او جنکې هم وي، او په دې طریقې سره د تهذیب دا دایره چې کومه ده، د دې پوره پوره خیال ساتلی وي، نو دغه ځای کې اسلامي اعتبار سره کو ایجوکیشن چې دی نو دا جائز دی، په دې باندې سقې سملہ قطغ نشته. البته یو خبره بل ضرور موجود ده، هغه خبره هم ستاسو په مخ کې کول غواړم، هغه دا چې په یو خاص سټیج داسې تیریږي چې هغه سټیج د انسان دپاره خاص کر د ځوانانو دپاره هغه ډیر زیات هلچل یو سټیج وي. مے بی اغه داس یو سٹیج وی چې اغه لکا د میټریک نو اخلي تر اف اس سی پورې یا تر اف اے پورې دا چې کوم دوه کاله سٹیج دی نو که فرض کو په دې سٹیج کې یاد دین مخ کې یاد دین رستو بعض داسې اداري وی چې اغه سنگل جنډر ایجوکیشن ورکي نو دا هم یو خبره ده چې اغه ته کوم خلق تل غواړي بعض خلق داسي بعض الکان او بعض داسي جنکه چې اغه د بل جنډر په موجودګۍ کې چې دین اغه ډیر کمفورټیبل نه فیل کوي لکه اغه ډیر خن نه فیل کوي نو دا اغه لپاره هم داسې اداري مناسب دي چې اغه دی وی چې اغه صرف سنگل جنډر اداري وی تاهم تاسو چې څنګه دا سوال وکړو نو د کو ایجوکیشن په سلسله کې په یو څو خبرو باندې به موږ ډیر خیال ساتو هغه دا چې مثال په تور باندې زموږ د دین دا هدایت دی چې الک او جینې بچرې یوازې تنها په یو کمره کې بنه کیږي نو موږ به دا غي خبرې هم په کو ایجوکیشن کې خیال ساتو مثال په تور باندې که زه تاسو ته وایم چې عام طور باندې میډیکل کالج کې تاسو وینئ چې کو ایجوکیشن وي ما په خپل میډیکل کالج کې په کو ایجوکیشن کې تعلیم حاصل کړې دي جینکې به ټولې مخکې ناستی الکان چې دی نغیب او پسې وروسته ناستی یو ډیر ښکلی ماحول وي یو ډیر پاکیزه ماحول وي په هغه کې یو ډریس کوډ چې دی نو هغه هم جوړېدی شي او جوړول پکار دي په دې طریقې سره چې کوم ځای کې کو ایجوکیشن او په هغه کې خرابې نه راځي لیکن که فرض کو هر څه چې دی نو مکمل ازادي ورکړې دي شي او هیڅ قسم لکه دغن یا پابندې نه نو بیا به هر حال هغه ځای کې بیا مشکلات یقینا پیدا کی اوس وزي او زل بیا خپل هغه خبرې پسې براشم یورپ کې چې کله دا تبدیلی راته نو زه درته لږ غونته یو مثال درکوم چې د عالم اسلام څه صورت حالو هغه وخت داسې چلو چې که تاسو خیال وکړئ نو هغه وخت د یورپ نه چونکې هلته کې سائنسي ترقی وشوه د هغې سائنسي ترقی په وجه باندې هلته کې نه چې دی نو خلق راتلل شروع شو او خلقو چې دی نو د هغه ځای نه جهازونه جوړ کړو او څه جهازونه چې دی نو کولمبس امریکې ته ورسېده او بیا د هغې نه پس واسکو ډی ګاما چې دی نو هغې دلته کې راغی هندوستان ته څه خلق په هغې کې افریقې ته لاړو څه خلق په هغې کې ملیشیا او انډونیشیا ته لاړو او دغه شانتې دی ټولې دنیا ته د یورپ نه خلق خواره شو ځکه چې په یورپ کې دومره ډېره سائنسي ترقی وشوه چغی بیا په سمندر کې خپل سفر په دې طریقې سره کول شو د ټولو نړیوالو به دلته کې هندستان ته پرتګالیان راغله دا پرتګالیان چې دلته کې کله راغله نو د اکبر بادشاه په دربار کې پرتګالیان حاضر شو او دا ویل کیږي چې اکبر بادشاه یو خصه چې دی نو هغه پرتګالی و زه په خپل اگرې ته تلم او په اگرې کې ما د اکبر بادشاه چې کومه لوی قلا وا چې په هغه کې باغه اوسېده هغه ما په خپل لیدلې ده نو په هغه کې درې ډیر غټ غټ کورونه دي یو کور چې دی نو هغه ډیر زیات غټ دی نو هغه د یو هندو زنانو چې هغه لکه د هغه وایف وا جودھا د هغې نوم او د هغې په نوم باندې شاید چې په انډیا کې یو فلم هم وایي چې جوړ شوی دی یو بل کور چې کوم دی نو هغه د یو پرتګالی زنانو چې هغه هم د هغه وایف وا او دریم چې دی نو هغه د یو مسلمانې زنانو چې هغه د ټول نه وړوکې کورو لیکن د ټول نه ښکلی هغه او هغه چې دی نو هغه د کابل وایي چې افغانۍ لکه زنانه وا او هغې سره هم چې دی نو اکبر بادشاہ واده کړی و بهرحال دا خو په خپل ځای ما تاسو ته قصه کوله چې لږ غونتې ستاسو یو توجه پیدا شي دې خبرې طرف ته پرتګالیانو داسې چلو کوو چې د اکبر بادشاه په دربار کې پرنټنګ پریس هغه ته مخامخ کېښوده او هغه ته وی چې ګورې چې مونږ دا شی ایجاد کړی دی او دا ډیر زیات ښه شی دی او په دې باندې کتابونه ډیر زر زر چاپ کیږي او دا به خور شي هغه وی چې د پرنټنګ پرس باندې څه کتاب چاپ کړي او مال راکړي هغه کتاب چې چاپ کړو هغه ته پیش کړو نو هغه وی ها ها دا لا څنګه دی دا خو چې دی نو بالکل سخکلی کتاب نه دی د دې نو خو زمونږ کاتبان چې دی نو هغه زیات په خولي طریقې سره لیکل کوي مال چې دی نو دا شی نه دی پکار هغه پرنټنګ پرس دا هغه وخت نه چلاړ اکبر بادشاہ دا سوچنو کو چې یو کاتب چې دی نو هغه په دریو میاشتو کې یو کتاب لیکي او پرنټنګ پرس چې دی نو په دریو میاشتو کې 50,000 کتابونه چې دی نو هغه جوړول شي او هغه چې دی نو رابخه مخ کول شي نو تاسو به دا اوریدلی وي چې اکبر بادشاہ بیا د هغې نه پس جهانگیر بیا د هغې نه پس شاه جهان بیا د هغې نه پس اورنگزیب نو د اورنگزیب عالمگیر په زمانه کې به تاسو په تاریخ کې به ډیر په فخر سره دا لوستی وي چې هغه به په لاسو باندې به چې دی نو کتابت پرې کوو د قرآن مجید او هغه بیا خرسول نو دا خو به ذات خود یو ډیره ښکلی خبره وه یو ښه خبره وه لیکن کاش کدا اکبر بادشاہ په زمانه کې دا پرنټنګ پرس راغلی وي هندوستان ته یا بیا جهانگیر راوستي وي یا بیا شاه جهان راوستي وي یا بیا اورنگزیب راوستي وي نو کم از کم په دې عالم اسلام کې چې دین هم دلته کې با دا ټول هر څه چې دین خارشي وو دې وخت زلا تاسو ته دې سټیج باندې دا نه وایم چې عالم اسلام کې ډوم به پرنټنګ پرس کله ایجاد شو لا دې سټیج ته ناراضم اول تاسو ته د یورپ لغون دي تاریخ ویم چې تاسو ته اندازه وشي چې دا علم څومره لوی فرق پیدا کوي نالج میکس ا ډیفرنس knowledge makes a difference aga haqeeqat ke farq paida kai sanga chalo shubya pa europe ke dan dadi pauja bandi aga khalak che aghi da ilm pe maidan ke makh ki shunaghi maldar shu aga waqti maldar tabqi sirf yo drewe یو بادشاہ او بادشاہ سره امیران چې کومو هغه مالدارو بل جاگیرداران مالدارو او بل د کلیسا چې کوم مالکانو کیتولیک پادریانو هغه مالدارو اوس دا سلورمه طبقه راووته د مالداره او دا سلورمه طبقه ډیر په غټ تعداد کې راووته چې کله دا راووته نو دی چیلنج شروع کړ دیوی چې بادشاہ ولی په موږ باندې بادشاہی کوي دته دا حق چا ورکړی دی بیا دی اوی چې دا جاگیردار په ما باندې ولی بادشاہی کوي بیا دی اوی چې پادری ته صحق دی چې دې په موږ باندې مشریو کیو دده په لاس کې د ټاټول هر صحیح نو بیا دا غي نه پس ډیر عظیم شان جګړې وشوي او دا غي عظیم شان جګړو په نتیجه کې انقلاب فرانس راغی او دا غي انقلاب فرانس په نتیجه کې او دا غي مخ کې به هر حال په انګلند کې هم چې دینو جمهوریت طرف ته خبره راغله نو دا جمهوریت اصل کې ګوره تاسو کې خیال وکړي نو دا د چاپخانی د ایجاد په وجه باندې خبره جمهوریت تر ورسېده یو ځل چې جمهوریت ته خبره راورسېده او د جمهوریت په بنیاد باندې بیا د نورې طبقې پر ورو په شا کېدی او د هغې د لاس طاقت چې دی هغه پر ورو ختمېده نو دغه ځای کې بیا څه چلو شو دغه ځای کې بیا دا چې کومې طبقې وې چې د علم په بنیاد باندې راتلې نو دی وی چې د علم په بنیاد باندې مونږ نور او مخکې شو نو لہذا دی اوې چې اوس به مونږ نوې نوې ایجادات کوو نو د نوې ایجاداتو یو عظیم شان سلسله ده آغا عظیم الشان سلسلہ چې دا آغا ایجاد نن هم موږ سره موجود دی مثال په تور باندې دا ټیلی فون څنګه ایجاد شو گراهم بیل دا ټیلی فون څنګه ایجاد کو د بجلی دا بلب څنګه ایجاد شو دا ټرین څنګه ایجاد شو دا بس څنګه ایجاد شو د دې موټر څنګه ایجاد شو دا سړکونه څنګه بیا جوړ شو بیا د دې نه پس چې دینو دا ورپسې خبرې مخکې کېدی هوایی جاز چې دی نو دا څنګه ایجاد شو بیا پر ورو رفته رفته اینټی بایوټکس څنګه په وجود کې راغی بیا دا چې کوم پین کلرز دي لکه دا پیراسیټامول او دا ډسپرین دا څنګه په وجود کې راغله بیا د هغې نه پس چې دی نو پر ورو رفته رفته دا چې مختلف سیزونو خلاف مدافعتي لکه د چیچک دا ټیکې بیا کله ایجاد شوې بیا د هغې نه پس تاسو کا خیال وکړئ نو دا چې کوم زمونږ کپڑا دا چې مونږ کوم کپڑا اچو دا به مخکې صرف چې دی نو په کډای باندې بتایاره دا د دې کپڑے عظیم شان کارخانه چې دی نو دا په انګلینڈ کې او په نور مختلف ملکونو کې اولګې دی نو رفته رفته دا چې نن تاسو کوم سائنسی ترقی وینه دا ټوله سائنسی ترقی په ولسمه اتلسمه نولسمه صدی کې په اصل کې د دې بنیادونو کې خودی شو او دا ټوله ترقی چې دا په دې طریقې سره وشوه افسوس خبره دا ده چې په دې ټوله ترقی کې چې دا تقریبا 1500 ایجادات شوې دي ما خپل زما په یو کتاب کې ما تقریبا 300 صفو کې دا ټول ایجادات نقل کړی دي او غي سره مې باقاعده سن لیکلې دي چې په کم سن کې په کم ملک کې چا دا فلانه ایجاد چې دی نو دا وکړو او دا غي نه پس خبره نوره مخکې کېده د بجلی دا تارونه څنګه ایجاد شو دا وایرلس سټونه څنګه ایجاد شو نن خو چې دې نو ظاهر خبره ده چې اوس خو پکې فیکس او دا هر سره راغله تاسو کې خیال وکړئ نو د دې نه فیکس وغیرہ نه مخکې چې دې زموږ په ډاکانه کې به موږ تار لیږو و چې الته کې تار چې دې نو هغه ما فلانی ځای ته تار ولېږو دا تار لیږل څه شی دی دا لاسل کې چې دې نو دا څه شی دی هر یو شی چې دې نو هغه د چا په نوم باندې چې دې دا موږ چې دې دا بجلی وایي چې دا بجلی دا فلانی یونټ چې دې نو دا امپیر دی دا فلانی شی فیراډے دی دا فلانی شی دا دی نو دا اصل کې د افرادو نمونه دي چې دا افرادو نمونه چې دینو په دې باندې راغله دغه شانته میډم کیوري وا میډم کیوري چې دینو په بزل مختلف سزونه چې دینو په دې طریقې سره دا ایجاداتو یو عظیم شان سلسله وا چې دا په یورپ کې اوچلې ده یو طرف ته په یورپ کې دا چلې ده او بل طرف ته عالم اسلام ته پړون بزل باندې پرنټینګ پریس کله راغې لوګون ته ځل نه سوچو کې او که تاسو ته د دې سوال جواب زدر له فلحال نه درکوم وا او زه دا ویم چې تاسو په دې باندې یو هفته سوچوکې او بله هفته به زه تاسو نه دا تپوس کوم چې په عالم اسلام کې ړومبې پرنټینګ پریس کله ولګېده دا د یورپ نه څومره سوه کاله وروسته ولګېده کم ځای کې ولګېده او بیا به درته دا کیسې کوم چې په بر صغیر کې ړومبې پرنټینګ پریس څنګه ولګېده په بر صغیر کې ړومبې کتاب کله چاپ شو په بر صغیر کې ړومبې اخبار کله چاپ شو بیا به زه تاسو ته د یورپ او د عالم اسلام دا چې کوم مقابله ده دا چې کوم کمپیریزن دی نو دا کمپیریزن به درته په دې طریقې سره به زه مخکې کوم او اوس دې وخت شاید چې موږ سره یو کالر په لاین باندې دی دې وخت پروګرام وایند اپ کولو وخت راغی نو دې وخت زه پروګرام وایند اپ کوم آئنده جمعې پورې ستاسو نه اجازه اخلم فی امان الله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ